द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګرانو اوریدونکو ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د اتوار ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 9 نیټه ده په خبر کې د مازیګر شپه کابل کې تنظیمي یو دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 8 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو په دې یو ساته خبري خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم لومړی وقشه د مهمو خبرونو سره ټکو ته د بلوچستان سر خار کوټه کې پولیس وای د ترهګرو پر ضد یې په عملیاتو کې شپږ ترهګر وجلی او دا غوی د ولقینې درنه وسله تر لاسه کړې ده د پاکستان پوز او حکومت وای په مری کې په واورو کې نختی ټول گاډی راوستلې دي او د مری سړکونه د تګ راتګ د فار پاک کړی او سړونکو وای دغه کار کې ډیر تاخير شوه او طالبانو په کابل کې د فیض الله جلال په نوم پروفیسر او د سیاسي چارو سړونکو په دوی د سختو نیوکو لکبل نیولې د بنډی ټولنې فعالانو او د بشري حقوقو نړیواله ادارې امنيستي انټرنیشنل د هغه د نیولو غندنه کړې ده او اوس د خبرونو تفصيل د بلوچستان سر خار کوټه کې پولیس وای د ترهګرو په ضد یې عملیاتو کې شپږ ترهګر وجلی او دا غوی د ولقینې درنه وسله تر لاسه کړې ده د ترهګرې ضد محکمه د پولیسو وایاند وای دا عملیات 13 ورځ د کوټه د مشرقي بای پاس په سیمه کې شوی چې د وجل شو تر هغه نه پکې وسلې او بارودي توکي تر لاسه شوی دي د پولیسو وایان په خپل بیان کې په خلې کړه چې عملیاتو کې شپږ تر هغه وجل شوی چې تړاوی د یو ناچله تنظیم سره لرلو خو په بیان کې دغه تنظیم نوم نه دی ورکړل شوی پولیس داوا کوي چې وجل شو تر هغه کې د محمد اصغر په نوم هغه تر هغه هم شامل دی چې په سر یې 100,000 روپۍ انعام مقرر وو پاکستان کې د تر هغه عزت محکمه پولیسو او نورو امنیتی ځواکونو وخت په وخت عملیاتو او مقابلو کې د تر هغه د وجلو داوی کړی خو زیاتره وخت د دوی په دغه داوو نیوکه هم مخې تراغلی او په دوی تور لګول کیږي چې امنیتی ځواکونه د عدالت تر شا وجنو ته عملیاتو یا پولیس مقابلو نمونه ورکوي اخوا د پاکستان فوز او حکومت وای په مری کې انختی ټول گاډی د واورو نه راوستلی او د مری سړکونه د تګ راتګ د پاره پاک کړی دي خو سړونکو وای دغه کار کې ډیر تاخير شوه دی په سیاسي چارو کې د وزیر اعظم عمران خان مشاور ډاکټر شهباز گل په یو ټویټ کې داوا کړی چې د پاکستان فوز پولیسو او ځای خلکو په مرسته تروسا د وو ساونه زیات په واورو کې نختی گاډی راستلې دي خو په پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونه او د بشري حقوقو ډلې د مری خنړی پیخه د حکومت ناهلی بلی او وای په کار ده چې په لومړی شپه خلک د واورو نه وستلې وي او په دې کار کې د علاقې خلکو نه هم مرسته اخیسته وي نو دومره لوی زیان بنه کېدل په مری کې د خالی په ورځ په واورو کې د سیلګرو په ساونو گاډی نختی وو چې ثابت شپه په واوره ورېدلې و او د یخنې د لاسه پکې د لاسو ماشومان او خزو ترڅنګ دویش کسان مړ شوی و د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې اوګدو بارانونو او درنو واورو 12 کسان وجلی او د 150 نه زیاتې جوبل کړې دي په بارانونو او واورو کې ګڼ شمیر کورونه هم ړنګ شوې دي په خیبر پختونخوا کې د قدرتیا پختونو په وخت امدادي اداره پی ډی ایم په خپل ورستی رپورت کې ویلي د 3 جنوري نه تر اوسه پورې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په بارانونو او واورو کې 12 کسان مړ شوي دي سرکاري شمیرې ښایي په پاکستان کې یو ځل بیا د کورونا وایرس د مثبتو پیښو کچه په بره روانه ده او د تیر یو شواروز په وخت په ټول ملک کې 9 کسان په کورونا وایرس مړ شوي دي په دې نږدې وختونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو کچه د 1% نه هم ښکته تللې و خو ان سی او سی وای په 13 سلیرشتو ساعتو کې دا کچه بیا 3.14% لوړه شوې ده سرکاري شمیرې په ډاګه کوي چې تر اوسه پاکستان کې 1,45,050 کسان په کورونا وایرس اخته دي او 38,901 کم او یا تر اوسه پورې په کورونا وایرس مړه شوي دي او افغان طالبانو په کابل کې د فیض الله جلال په نوم پروفیسر او د سیاسي چارو سیړونکو په دوی د سختو نیوکو لکبل نیولې ده د مدني ټولنې فعالانو او د بشري حقوقو نړیواله ادارې امنيستي انټرنیشنل دا غو د نیولو غندنه کړې ده پروفیسر فیض الله جلال د کابل یونیورسيټي د وکالت او سیاسياتو د سانګي استاد دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دا غنیول تایید کړي او په هغه د خلکو د پارولو تور پورې کړي دي. همنن بیا د پروفیسر جلال د نیول کېدو په ضد د افغانستان په سر خار کابل کې یو شمیر خزو مظاهره کړي او د پروفیسر فیض الله جلال د خوشی کېدو غوښتنې کړي دي. د ایران د بارونو چارو وزارت ویلي په تهران کې به د افغانستان سفارتي چارې د نورو هیوادونو د سفارتونو په څیر د سفارتي اصولو په چوکاټ کې دننه د تیر په څیر دوام ولري. ایرانی چارواکي دا سپیناوی په داسې حال کوي چې د افغان طالبانو د بارونو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی دا مهال په رسمي سفر ایران ته رسیدلی دی او د نایجیریا په شمال لویدیز زمفارا ایالت کې ځای خلک وایي هلته د ناقانونه وسلوالو ډلو په بریدونو کې لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي دي. ویل کیږي چې دا بریدونه د نایجیریا د پوز د هاغو هوایی بمباریو په غبرګون کې شوي چې د خالی په ورځې د وسلوالو په مرکزونو کړي وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د درهګری د مخنیوي ادارې سی ټی ډی پولیس دا وکړی چې بلوچستان صوبه په سرخار کوټه کې د داعش د یو کمانډر په ګډون شپږ تنه درهګر وژلي دي. د درهګری پر ضد محکمې د پولیسو ویان وایي دغه عملیات 13 ورځ د کوټې د مشرقي بای پاس په سیمه کې شوي دي چې د وژل شوو درهګرو نه پکې وسلې او بارود هم ترلاسه شوي دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ریبا خبريال حفیظ الله شیرانی راکئ.
د کاونټر ټوریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی نن د یک شنبه په ورځ ورسنۍ ته یو اعلامیه لیږلې په کوم کې چې لیکل شوی چې یادې ادارې د ترهګرو پر پټنځای چاپا وهلې. په اعلامیه کې زیات شوی چې د چاپی پر وخت یې له ترهګرو سره نشته رامنځته شوی په کوم کې چې د دوی په خبره شپږ ترهګر مړه او 15 نور په تیښته کې بریالي شوی دي. د سی ټی ډی یو چارواکي یاد پیښه تایید کړه او د ټلیفون له لارې د نوم شولو په شرط وی ډیوا ته وویل چې د اصغر سملانی په نامه کمانډر یې هم وژلې. وایي حکومت د یاد کمانډر پر سر د شل کروپو انعام هم یې شی وو. دغه په خبره د یاد کمانډر تعلق له داعش سره وو. د یاد ادارې په خبر پانه کې زیات شوی چې په تیښته کې بریالي سو 15 وسلوالو په لټنې پیل کړي خو تر اوسه پورې د هغوی په موندلو کې نه دی بریالي شوی. په خبر کې دا هم زیات شوی چې د چاپی پر وخت یې لاسي بم 3 اس ام جیز، 200 مرمۍ، 2 توپانچي او یو موټر سایکل په ولکه کې اخستی په کوم کې چې بم هم ځای پر ځای کړل شوی وو. د یادونې وړ ده چې په خبره کړل شوی بیان کې دا نه ده زیاته شوی چې په پیښه کې وژل شوی دا نور کسان له کومې ډلې سره تعلق لري او په کومو پیښو کې ملوثو. په دې اړه د سی ټی ډی چارواکي له نور تفصیل ورکولو څخه ډډه کوي. د سی ټی ډی د چارواکو په خبره په کال 2021 کې سی ټی ډی او نور امنیتي ځواکونو په شریک سره په بیلابیلو چاپو کې تر شپږ یاتا ترهګر وزلی خو هغوی د دې له نور تفصیل ورکولو څخه ډډه کوي. بلخوا بیا په کوټه کې مرستندوی او خیریه اداره ایدی فاونډیشن چارواکي وای په تیر یو میاس کې د کوټې لبیلابیلو سیمو څخه او نامعلوم مملسو کسانو جسدونه موندلي او نن د یک شنبه په ورځ یو کوټه ته نږدې پرته سیمه دشت کې د لاوارثو په هدرا کې شخ کړی دی. د ادارې یو چارواکي عارف خان وډیوته د ټلیفون لالارې وویل په مملسو کې شپشتنه پر نشو روزدي وو او یو پکې له پنجاب ایالت سره تعلق لرونکي شذوا
موږ دا د وارث چې خلک موږ د پلاو کوه پات شي کو هغه دي کې تقریبا څلور ایرانیان وو دا نشواله نه دي هغه کې څلور دانه نشواله وو یو پکې زنانه وو چې دلته د وارث وو د کور زما سره ګوزره والا کې دي د دې یو نه مال میته څوک دلته نه راتل دی پکې دا چای خرڅول یو دا شاده چې دي او جی یو د ستامه کرمې له شو
حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای ڈیوا کوټا.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شي. د ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او د واورو د لاسه خلکو ته سخت مالی او ځاني زیانونه اوریدل دي، او په بیلابیلو پیښو کې د 12 کسانو د وژل کېدو ترڅنګ یو کم دیش کسان نور زخمیان شوي هم دي. د قدرتي آفتونو په موقع په صوبه کې د مرستو سرکاري اداره پی ډی ایم ای وایي د دې بارانونو او واورو په موقع د شوو زیانونو په اړه خپل رپورټ یې جاري کړی دی، او وایي چې د 3 جنوري نوسه پورې په بیلابیلو پیښو کې 12 کسان مړه شوي دي. پی ډی ایم ای وایي په مړو شوو کې و ماشومان او یو ښځه هم شامل ده، چې د بردر د یوې کورنۍ 15 غړي هم پکې شامل دي. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورټ د دې خبريال ارشد مومند راکړي.
د بچي او څه چې و څه لوخي راځي نو هغه ټول خراب شوی دي، او بچي غون بل دی او خدای مړه.
شیرین محمد د بردر ډوک درې اوسیدونکو دی، وای د سختو بارانونو او واورې د ورښت لامل د تر د سوی اسرار خان کور کوټه راغورځېدلې، چې یو مرمن او داغه درې زمن او یو لورې پکې مړ شوې دي. شیر محمد وی ویډیو ته وویل دوی یو کچا کوټه لرله او داغه د پاسه بل کوټه کې سروي ساتلو، خو د زیاتې واورې د ورښت لامل د سرو دغه کوټه راناستي او لاندینه کوټه کې د دوی د کورنۍ زغری وجلی دی. هغه وی پیخ کې د مشو ماشومان عمرونه د یو کال نه نیولې تر 200 کال پورې دی. شیرین محمد ویل پیخ کې د وجل شو ماشومان او پلار یو غریب مزدور کار دی او په پنجاب کې مهنت مزدوري کوي.
غربت پکې ده، ځکه دا کوټه چې راولیدل نه هم دا د غربت وجره چې دا پاسه کوم وړو کې جوړه ساده چې د لاندې په جنګل را دا د غربت وجره چې دا راوغورځي دا کنه د خلکو خطر کورونه پاخه کورونه ټول نه ګرځي.
د قدرتیا پتونو په محل صوبه کې د مرستو دولتي اداره پی ډی ایم د دې بارانونو او واورو په محل د شو زیانونو په اړه خپل رپورت جاری کړي، او وایي چې د 3 جنوري نه تر اوسه بیلابیلو پیښو کې 12 کسان مړه شوي دي. پی ډی ایم وایي په مړو شوو کې و ماشومان او یو مېرمن هم شامل ده. د باران او واورو لامل په 400 مردان، خیبر، ډیر اسماعیل خان، شانګلا، کوزدیر او سواد کې هم بیلابیل پیښې رامنځته شوې دي. د رپورت لمخې د سختو بارانونو او واورو لامل په بردر ضلع کې تر ټولو زیات 10 کسان مړه شوي، چې و پکې ماشومان او دوه مېرمنې دي. تیمور علی دیو ته ویل قدرتیا پتونو په وخت مړه شوي تنانو ته به حکومت لخوا 3,00,000 روپۍ ورکړل کیږي، او رانو کورونو او د زیانمن شویو پسلونو معاوضه به هم د حکومتي پالیسۍ سره سم ورکړل کیږي.
نو هغه کې د چکم طریقې کار دی زموږه پالیسی دا هغه کې دا چې د ورساته 3,00,000 روپۍ چکم کس به حق ورسیږي، دا هغه ورساته 3,00,000 ورکو دی، او د چکم زخمی وی نو هغه کې د زخمی زخمی هم نویت ته چې مطلب څو ډیر زخمی وی هغه 1,00,000 روپۍ پورې دي، چکم کم وی هغه کې پیسې لګي کم وی.
تیمور علی ویل دوی هر کال د پشکل او جمی بارانونو په سر کې ځلی تنظیمات د هغوی د ضرورت مطابق د سپیخو مخنیوي لپاره پیسې، ټینټونه او نور ضروري سامانونه ورکوي، چې دا پتونو په وخت خلکو د بیړنۍ ژغورنې لپاره ته کار واخیستل شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ.
تاسو وایي سف امریکا دی با خبري خبرونه ده. د پنجاب صوبې سیلګری خار مری په واورو کې د گاډو خخي دوله عمله د موش میرا د 22 هم زیاته شوې ده، او حکومتي وزیرانو د یو قدرتي آفت ګرځولې ده. بل خو ته مخالفه ګوندونو دا د حکومت انتظامی نا اهلی بللې ده او تورې لګولې ده چې متعلقه ادارو 15 ورځې وړاندې نه د واورو ورېدو اعلان کړی وو، خو بیا ولې حکومت حفاظتي ګامونه پورته کولو کې ناکام شوې ده. تدې خبريال پیر ویلای چې په تفصيلي رپورت راکړي.
د یو شخصي ټي وی سره خبرو کې د کورونو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید د ملي پوارو کې د گاډو انخطیدو له عمل دی کې سوارو د عملو تنانو شمیرې 200 رسیدو پخلی کړې دي.
اگر کوئی اور برف باری میں شروع ہو گئی آدھا گھنٹے میں تو
اقتصادی حل زل په حق له اغو ویل چې مری کې ټول سیلانیان محفوظ مقامات ته رسول شو دي او د شیخ رشید په خبره مری ته تګ را تګ او زیاتره لارې پرانستل شو دي. د پاکستان مرکز او پنجاب صوبه کې واکمن تحریک انصاف ګوند مری یو آفت زده علاقه ګرځولې ده او د مرکزی حکومت په خواست باندې د پاکستان فوج مری او د سر لګیدلې د خیبر پختونخوا نتیا ګلې او خوښ سیمو کې امدادي هلې ځلې پیل کړي وې. د فوج د عامو اړیکو څانګې هم د مری د سړکونو نه د واورو د لرې کولو او د امدادي هلو ځلو په تیزۍ سره سرته رسېدو پخلی کړی دی. آی ایس پی آر تر مخه د مری په سړکونو باندې ادرېدلې په لویه شمېره کې ګاډو د چیکینګ عمل هم سرته رسولی شوی دی. که څه هم مرکزي حکومت د مری حالات یو قدرتي آفت ګرځولی دی خو مخالفه ګوندونه په دې اړه په حکومت سخت ټکونه کوي. هم د مری علاقې سره تړاو لرونکي د هیواد پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړی شاید خاقان عباسی په دې اړه صدا سوای
پچھلے چھ دن سے برف پڑ رہی ہے. میں کوئی موسمیات کی پیشن گوئیاں تھیں, جتنی برف کم ہو زیادہ ہو. آپ نے جو مرین پلان ہے مری کا, جو سلو مرین پلان ہے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا.
اغویل چھ موسمیات و محکمے ہم دڑوان دن دوار و ریدو اعلان کرو نو حکومت دا سے حالات لپارا مری کی دوار لرکول لپارا دڑوان دن موجود بیڑنی نظام ولی انکارا ولی شو. شاید تھا کانا باسی اویل چھ دارو میزن لدے او ہر کال پا مری کی واری کی گی. او کچھر حکومت لگ بیدارونو پکارو چھ تیر شپے امنیتی سرتیری پا سڑکونو خوار کڑے ہو چھ لعملے قیمتی جوندونا بچ کی دلی شو. نو مول اویل دا سکیرل زکا هم ممکنو چھ دغا گاڑی پا یو مخصوص زی کی انخدی او حکومتی چارواکی دیدو دیر پا آسانتیا سر رسی دلی شوال. پا مری کی دملو شو تنانو ملینی خپل خپل علاقو تا در رسولو عمل هم پیل شوی دی. مخالف سیاست مداران دا وزیر اعظم عمران خان پا آغا بیان هم سخت نیوکی کوی چی گنی یودم دیر زیاد خلق مری تا تلو لعمل حارات خراب شوال. او بکار وچی دمرو لویه شمیره کی سیلگری مری تا پیوزه نو ورغلی. لده اروان ده هم ده اطلاعات و مرکزی وزیر فواد چودری ویلو پیور وست که ده لکونو پشمیره که ده خلکو مری تا تک خی پاکستانی معیشت که سمره بهتری راغلی ده. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
د پاکستان سرخار اسلام آباد سره نږدې په یخ سیمه مری کې د واورې ورېدو په موقع د یخنۍ د لاسه د یوویشتو کسانو په مړینه د پاکستان په حکومت سختې نیوکې روانې دي. او حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې حکومت یوازې د سیالګرو ګاډي شمیرل خو د هغوی د ژغورنې دپاره هیڅ نه دي کړي. د ډیوه خبریال ریاض حسین په دې پیښه کې د ځپلی شوي خلکو د کورنو سره خبرې کړي دي. دغه رپورټ یې تیار کړی.
د پاکستان د سیلګری سیمه مری کې د لارو د بندیدو او اکسیجن د نه میلاوېدو له وجې د یو خاندان سره تعلق لرونکو دوستانو څلور ځوانانو مړو جنازې وشوې او په خپلو پلارګنو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. د دوی په جنازه کې په ګڼ تعداد کې خلکو ګډون وکړو. په مړو کسانو کې د وو خویندو یوازینی ورور اسدالله هم شامل وو. د اسدالله ګاونډي محمد عمران وی ویډیو ته وایي د اسدالله پلار د هغه په وړوکوالي کې په حق رسېدلی وو. وو خویندې لري او دوه کاله وړاندې یې واده کړی وو او یو ماشوم زوی ترې یتیم پاتې شو. محمد بلال کورنۍ په کراچۍ کې ژوند کوي او بلال د کراچۍ نه راغلی وو او د خپلو دوستانو سره د سیلګری د پاره مری ته تللی وو. زیو سیدونکو او د اسدالله ملګری محمد شفیق د څلورو دوستانو مړی د مرینا مردان دلی ته راوړلی دي. دی وایي دغه ملګری واپس خپل کور ته راتلل چې د واورو کېدو له وجې لارې بندې وې او په دوی په ګاډي کې شپه راغله. شفیق وایي د ګاډي دننه د اکسیجن نه میلاوېدو له وجې دغه ملګری مړ شوی.
کومو چې مومنټ کو ګرځېدل له ګرمایش وجود به چلېده ونه دغه سره چې کوم دی هغه به سیټو او لکه دغه تک نور خلک هم ګرځېدل کنه د دې ګاډي باندې واور شي شبې سره پکړه دلته واور شبې سره پکړه او چې کوم ناشتي به مې شوی دی او دغه چې هم په ګاډي کې یو نه ګاډي په واور کې ورو پټ شي اکسیجن ختم شوی دی او جام شوی دی.
پمړو دوستانو کې محمد سہیل د مردان ویلی لونخړ سیمه سره تعلق لري. د بی پاپولر غنی سیمه کې د یو سیدونکو د دوا د فار راضی د سہیل مشر ورور محمد عدنان د سلور ملګرو اکسونه پلاسو کې نیولی او وایي د ورور نه یې دوه تن کې ماشومان یتیمان پاتې شول. دوی وایي مونږه دا غنو چې دا یو حادثه ده چې زمونږه کورنۍ ورسره مخ شوي. خو په مری کې د دومره زیاتو خلکو راتګ او بیا د انتظامی لخواسه انتظامات نه کول غفلت ضرور دی.
ګورنمنت دا درخواست کوم چې کم سه کم تاسو د لارې ریکوري چې کم دی د بندوبست په ټیم کول پکارو. یاد دی مخ کې دوی ته کم سه کم سمیت ته نه پته لګي چې دا موسم څومره خرابېږي برابرۍ به څومره کیږي. نو کم سه کم دی خو چې سیاحانو ته اطلاع کړو چې به تاسو دې طرف ته مزه یا کو زه نه تاسو اختیار دې ویر اختیار کې.
په تازه ګرام سیمه کې د یو سیدونکو وایي یو اړخته که هغوی د غټ غم ښکار شوي خو بل اړخته د صوبایي حکومت او مقامی انتظامی لخوا هم د هغوی چا ډاډګیرنه نه ده کړې. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva. د وایس اف امریکا ډیوا خبرې خبرونه ده. په بلوچستان کې په تیرو 1200 میاشتو کې د تشدد یو سل یو کم دیرش پیښې رپورټ شوې دي. په دغه پیښو کې 55 ښځې او 21 نارینه وژل شوې دي چې په دې کې زیاتره د مرګ پیښې د غیرت یا د ناموس په نوم شوې دي. په دې پیښو کې تر ټولو زیاتې په کوټه کې رپورټ شوې دي چې شمېره 3 رپورټ کیږي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریال حمید سمسور راکوي.
د شوزو د کوکو لپاره ژغ پورته کوونکی د بلوچستان د عورت فاونډیشن مشر علاودین غلجی وویل چې په بلوچستان کې هر دویمه ورځ یو شزه وژل کیږي یا تشدد قرباني کیږي. د دې په خبره چې په ټول کال کې چې له جنوري څخه تر دسمبر پورې د شوزو د تشدد یو سل نوې سپیش راپور سوی دی.
او پنځوس زنانی وژل سوي دي او یو وشت نارینه چې دی هغه وژل سوي دي. اته وشت درنګه زنانی دي چې هغه د غیرت په نامه باندې وژل سوي دي. اته وشت زنانی چې دی هغه باندې د کورنۍ تشدد سوي دي. اته داسې زنانی ولې چې هغه غواسي ولې. نو وشت زنانی چې د غیرت په نامه د قتل علاوه چې دی هغه وژل سوي دي. په دغورو زیات فیګر چې دی هغه د کوټ ډیسټریکټ راړي درې دیش کې سونه د کوټ سړي کار سولې او د نصیر ڈسٹرکٹ دیش کے سن ریکارڈ سولے نو دے مطلب داری چھ پکوٹی کی دغور زیات تشدد واقعات چې هغه مشتراله.
په دغه پیښو کې ډیر د نصیر آباد یولس په مستون کې راپور سوی دی. د شوزو د زورونی نوري پیښ بیا په نصیر آباد کې ډیر، په جعفر آباد کې اوه، په پښین، پنجګور او کلو کې یوایوه، په ژوب او په خوزدار کې شپږ، په شوی کې اوه، په کلا عبدالله، کلات، کلا سیفالله کې دوه، په مستون کې یوه، په لسبیله کې نه، په ډیره بوکتی، هرنایی او کیچ کې درې پیشې راپور سوی دي.
او په دې کې د زیاتی د ماشومانو سره یا د زنانو سره چې کوم زیاتی کیسونه چې دي هغه پنځه ولې، او د هراسمنت کیسونه چې کوم په دفتر په سطح باندې یا په روډ باندې چې د کوم د شوز هراسمنت کیږي د دې کیسز اته ریکارډ سوی ولې.
د بلوچستان د صوبایي حکومت پارلماني سکرتري بشرارند په دې باب وویل چې حکومت د دغو پیښو نوټس اخستی دی او د دې په ضد باندې مقدمه ثبت سوی دي چې په عدالتونو کې روان دي چې هارو مروبه و مجرمانو ته سزا ورکول کېږي.
خواتین میں تشدد کے واقعات کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. ہمیشہ سے اسمبلی میں آواز اٹھائیے، نہ خواتین کو تحفظ ملتا ہے.
پخزو باندې د تشدد زپ سخت ټکو کې غندنه کوم او هر کله مو په اسمبلی کې په دې حق لا غږ پورته کړی دی. خزو ته تحفظ نه ورکول کیږي او جنسی تیری که هغه د جنکو سره وي او که د خزو سره په اسمبلی کې هم په دې حق لا غږ پورته کړی وو چې داسې مجرمانو ته د مرګ سزا ورکړل شي.
د بشری حقوقو سازمان هم د شوزو د تشدد په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. لا حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دغو پیښو د مخنیوي لپاره دي عملی ګامونه واخیستل شي. د مدني ټولنې پالین دا خبره هم کوي چې په بلوچستان کې د شوزو د تعلیم کچه ډیره کمه ده. حمله دا کبله یو شمیر شجی شناخت کارډونه نه لري، دوی خپل ووټونه هم نسی کاروله. د شوزو اقتصادي وزه هم دلته ډیره ناوړه ده او شوزو ته د روزګار مواقع ډیر کم دي. حمید سمسور ویو ای ډیوا کوټا.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ته غوږی. طالبانو په کابل کې د فیض الله جلال په نوم پروفیسور او د سیاسي چارو سیډونکو په دوی د سختو نیوکو له کابله نیولې ده. د مدني ټولنې فعالینو د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د هغه د نیولو غندنه کړې ده. پروفیسور فیض الله جلال د کابل یونیورسيټي د وکالت او سیاسياتو د سانګې استاد دی. د هغه لور حسینه جلال د پلار د نیول کېدو تصدیق کړی دی او د هغه د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې ده. د افغانستان مقامی میډیا د ځینی زرایو په وینا لیکلی دی چې پروفیسور جلال دا موقع د طالبانو د استخباراتي ادارې سره دی او پلټنې کیږي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د هغه د نیولو تصدیق کړی دی او په هغه د خلکو د راپارولو تور پوری کړي. په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې تفصیل شیبزاده راکړي.
پروفیسور فیض الله جلال د کابل پوهنتون د وکالت او سیاسياتو د سانګي استاد دی. د هغه لور حسینه جلال د پلار نیول کېدل تایید کړي او د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. حسینه جلال تیر شپه نو وخته په ټویټر لیکلی شپږ ګنتی کېږي چې زما پلار پروفیسور جلال نیول شوی دی او د نیول کېدو راسه زموږ خبرې ورسره نه دي شوي. له طالبانو غواړم زما پلار دې زر خوشی کړي. د افغانستان ځای رسنیو د ځینو سرچینو په وینا لیکلي چې پروفیسور جلال دا مهال طالبانو د استخباراتي ادارې سره دی او په لټنې ترې روان دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد هم د هغه نیول تایید کړي او پر هغه د خلکو د پارولو تور پورې کړي دي. ذبی الله مجاهد په ټویټر لیکلي د جلال په نامه یو متاسب انسان د خپلو هغو خبرو د وضاحت لپاره نیول شوی چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک د نظام پر ضد هڅول او د انسانانو د عزت سره لوبې کولې. ذبی الله مجاهد ل خپل ټویټ سره د فیض الله جلال په نوم د یو ټویټر اکاونټ دوه ټویټونه هم خپاره کړي چې نیولی پروفیسور ته یې منسوب کړي دي. خود هغه لور حسینه جلال دغه ټویټر اکاونټ جالي بللې او له خلکو یې د دې اکاونټ د رپورټ کولو غوښتنه کړې ده. د ذبی الله مجاهد ل خوا خپرو شو ټویټونه کې د طالبانو د استخباراتو مشر او د ملي امنیت د ادارې کارکونکو پاکستانیان بللي او تورې پورې کړي چې دوی ته د پاکستان استخباراتي اداره ISI تنخوا ورکړي. د طالبانو ویان د پروفیسور جلال خبره او ته بوته بللی. د پروفیسور جلال نیول کېدو پر ضد بیانند د افغانستان په سر خر کابل کې یو شمیر خزو مظاهره کړي او د هغه د خوشی کولو غوښتنه یې کړې ده. دغه خزو د مظاهره په محل شوارونه وهل چې د استاد غږ د خلکو غږ دی. د استاد جلال خوشی کول زموږ هیله ده. یوې خزې د طالبانو لخوا د استاد جلال نیول کېدو غیر قانوني او متعصبانه بللی او ویلی دی چې هغوی نن د کابل ښار په سلورو برخو کې په مظاهرو لاس پورې کړی دی. دغه مظاهره کوونکو مېرمنو همدارنګه ویلي کچره طالبان استاد جلال خوشی نه کړي دوی به مظاهرو ته دوام ورکړي. د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم په یو ټویټ کې د پروفیسور جلال نیول غندلی او د طالبانو له چارواکو غوښتي چې هغه زر او به لکم شرطه خوشی کړي. په ټولنیزو رسنیو هم ګڼ شمېر عام خلکو مدني او د بشري حقوقو فعالانو د پروفیسور فیض الله جلال د نیولو غندنه کړې او د هغه د خوشی کېدو لپاره د فری جلال په نامه په ټویټر باندې یو هشټګ هم پیل کړی دی. د بشري حقوقو د سار د نړیوالې ادارې د ایشیا څنګ مشري پیټریشا ګوزمن هم په ټویټر لیکلي چې طالبان هیڅکله تنقید او د بیان ازادي نه زغمي. میرمن ګوزمن وايي پروفیسور جلال باید دستي خوشی شي. میرمن ګوزمن په ټویټر لیکلی د طالبانو چارواکي د ټولو امیرانه حکومتونو غونډه هر ډول تنقید خطر ګڼي او بیا په تنقید کوونکو د جبر لپاره پل ملټوي. په ټولنیزو رسنیو خلکو لیکلي چې پروفیسور فیض الله جلال د تیرو حکومتونو پر کارونو هم نیوکه کولې خو وايي هغه پروفیسور جلال نو نیولې. مګر طالبانو په یو ټلویزیونی مباحثه کې په دوی د نیوکو لقبله هغه ونیو.
تاسو مون په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. په افغانستان کې د سرکاري یونیورسيټو زده کوونکي وای چې د 15 اگست نه راپدې خوای یونیورسيټي یا پوهنتونونه تړل شوی دي، او دوی یره سرګند کړی دا کچری بر روان ورځو کې د سبق د پاره دغه ادارې خلاصې نکړلې شوې نو د دوی تعلیمي کال به ضایع شي. زده کوونکي د طالبانو د حکومت نه هم غوښتنه کوي چې په لنډو ورځو کې د ادارې پرانستل که ممکن نه وي نو بیا دې د دوی دپاره د آنلاین یا د انټرنیټ د لارې د زده کړو او امتحاناتو اخیستلو دپاره حالات برابر کړی شي. بلخوا د افغان طالبانو ویان وی او ای ډیوته ویلي دي چې د لوړو زده کړو وزارت د یونیورسيټو یا د پوهنتونونو خلاصولو دپاره زمينه سازي کوي، او چې حالات کله سم شي نو په سرکاري یونیورسيټو کې به هم د زده کړو عمل شروع کړی شي. نور تفصیل په دغه خبريال عبدالرزاق په دې ریپورت کې راکړي.
په افغانستان کې زده کوونکي وای لومبي په هنتونونو د کورونا وبا خورېدو له عمله بند وو، او وز د طالبان حکومت له خوا د ټول هیواد په کچه دولتي په هنتونونو تړلې شوی چې له وجې د دوی قیمتي وخت ضایع کیږي. په دې حق له وایس اپ امریکا ډیو سره خبرو په محل د کابل په هنتون د پښتو سانګیز د کوونکي امید حیران ویناوا
دبره بخته دی نو تحولات سره په ټول افغانستان کې پندونه وټړل شو پټه پودریدل څو دوی ورته نوې کړنلار جوړ کړي نو حکومت نو په هغه اساس باندې زمونږ د وخت هم ضایع شو، او وظیفوي کوم مشغولتيام چې لرو د لغن لا سوار کړه، او په دې اساس باندې اقتصادي ستونزې سره مخ شولو ځکه چې مونږ دلته لګخ کړو خو درسونه په وخت پیل نشول. نو په دې اساس باندې زموږ غوښتنه مده چې دا زموږ بشري حق دی، او د دې لپاره باید زر تر زر دغه کړنلار نه هي شي او زموږ درسونه پیل شي ځکه چې زموږ په شمول ډیر ځوانان او جونې کړیږي لدې موضوعونه او درسونه په ټپ ولاړ دي.
د کابل پوهنتون د انتظامیه نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه د یاد پوهنتون د سلونه سیوا مختلفو سانګو کې ولزره زده کوونکي داخل دي چې پکې سلويخت سلنه خزینه زده کوونکي هم شامل دي. د هواد نورو پوهنتونونو په اړه معلوماتو تر لاسه کولو لپاره مو د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سره د تماس نیولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. د کابل پوهنتون د صحافت سانګي د اخیری سمسترز د کوونکې زرغونه یوسفزی او وایس اپ امریکا ډی ونیوستوای درسونه پایتنز دی او چې پوهنتون یې د سیاسي بدلون له عمله وتړلې شو. نو مولوی وای د زده کوونکو قیمتي وخت خوندې کولو لپاره باید په دولتي پوهنتونونو کې هم دي زر تر زر تعلیمي سلسله شروع کړي شي.
زموږ دغه ډیگری چې د سلورو کالو ده نو باید چې زموږ دغه کار زاینې شي ځکه تعلیمي کال په ختمېدو ده. که دوی فزیکلی موږ سره مشکل لري یعنی نه غواړي چې مغازر شي هم دوی کوم میکانیزم نه دی ورته جوړ. تیر کال د کورونا له وجې هم زموږ درسونه د ډېری مودې لپاره ځنډیدلې وو، نو بیا د تحصیلاتو رهبری یو آنلاین سیستم تیار جوړ هم دا چې موږ ډیر درسونه په هغه موده کې آنلاین بنویل دي، نو که دوی غواړي دوی کولی شي چې د هغه څخه هم استفاده وکړي او زموږ درسونه هلته اپلوډ کړي او موږ او شو کولی چې هغه ترلاسه کړو بل اخر فارغ شو.
د افغان طالبانو ترجمان بلال کریمی وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته وایي چې د هواد یو سل او درې درش خصوصي پوهنتونونو کې تعلیمي سلسله دوام لري، او دولتي پوهنتونونه به هم د متعلقه وزارت لخوا جامع پلان تشکیلي دروستو پرانستل شي.
کله چې اسلامي امارت راغلي ته باندې یو تحول او یو ارزیابي او یو بیا کتنه پر موضوعاتو باندې چلنې ته اړتیا و، ولې کله چې مسولین یو چارچوکات یو د معیارونو سره برابر یو طرزالعمل ورته برابروي یو څه وخت د تخنیکی په لوځ کې نشي، ولې په هر صورت د عالی تحصیلاتو وزارت مسولین دې ته زیاته ترجیح ورکوي چې زر تر زر حالات بیرته وضعیت نورمال حالت ته وګرځي او هیڅ ستونزه نه وي په دې موجود باندې.
افغان طالبانو په 15 اگست د کابل واک تر لاسه کړی. د میډیا راپورونو او ځایي سرچینو تر مخه د طالبانو حکومت د 13 ستمبر نه د منځنۍ درجه هلکانو ته سکولونو ته د ورتګ اجازه ورکړي، خو د یادې درجه جنکۍ سکولونو ته د ورتلو څخه منع کړی دي. سرچینی وای د سکم 15 میاشتو تیرې دروستو د هواد په کچا دولتي پوهنتونونو کې هم د تدریس عمل نه دی شروع کړی شوی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی ونیوز په خبر.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د طالبانو د بارنو چارو وزیر مولوی امیر خان متکی د خپلې کابینې د نورو وزیرانو په ګډون د اعلی پلاوی په مشرۍ د ایران په رسمي بلنه تهران ته تللی دی. متکی وایي د ایران سره به د کډوالو په ستونزو دواړه خیزه سیاسي او اقتصادي تعلقاتو خبرې کوي. د طالبانو حکومت وسه پورې د نړۍ بل کم یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خدای د پاکستان نه وروستو بل ګاونډي ملک ایران ته دویم رسمي سفر دی. تفصیل برکوال میاخیل په ریپورت کې راکوي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي له امیر خان متقی سره په دې سفر کې ټول شپږ ویشت کسان ملګری دي چې وایي په هغوی کې د طالبانو د کابینې د اقتصاد او سوداګرۍ وزیران هم شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د شنبه یا خالی په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دغه پلاوی به له ایراني چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. شاغلی بلخی لیکلي په دې سفر کې به د افغانستان او ایران ترمنځ پر سیاسي، اقتصادي، ترانزیتي او د مهاجرینو اړوند مسایلو خبرې کیږي چې وړاندې پرې د بهرنیو چارو وزارت په ستوري ماڼۍ کې د تلونکي هیئت د امادګۍ غونډه وسوه او مهم مسایل تر څېړنو وروسته په ایجنډا کې ونیول شول. ایران هم د خپل بل گاونډي پاکستان غوندي په ورستوي کې په پر لپسي ډول په افغانستان کې د ټولګډ حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم ایران ته تر روانېدو مخکې په کابل هوایي ډګر کې رسنیو ته په خبرو کې هله شولې چې سفر به ګټور وي.
کوشش کوو چې له ایران سره په تجارتي برخه کې، په اقتصادي برخه کې او په سیاسي برخه کې تفاهمات ولرو او له سره خبرې ولرو.
د طالبانو د حکومت پلاوی په داسې وخت کې د ایران په بلنه هغه هیواد ته تللی چې د ریپورتونو لمخې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واورو او بارانونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي او د نورو واورو او بارانونو اټکل هم سوی دی. د طالبانو په کابینه کې د تجارت او صنعت وزیر نورالدین عزیزی هم د ایران په سفر تللی پلاوی کې شامل دی. عزیزی تولونی واستویلی له ایراني چارواکو سره به افغانستان ته د تیلو او ګیسو پر واردولو یا درآمد کولو هم خبرې کوي او وایي په دې برخه کې به ورسره تړونونه هم کوي. پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته له پاکستان وروسته د طالبانو د لومړی رسمي سفر دی چې خپل بل څنګلوري هیواد ایران ته کوي. خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی د تیر کال په نومبر میاشت کې کابل ته سفر کړی وو او د طالبانو د رئیس الوزرا یا وزیر اعظم په ګډون یې له نورو طالب چارواکو سره هم لیدلی وو. د طالبانو په وینا د ایراني استازي د سفر په مهال دواړه اړخونه تر خپل منځ د اقتصادي، سیاسي او د کډوالو د ستونزو په برخه کې د همکارۍ لپاره د تکنیکی ډلو پر جوړولو سلاسي وو. د طالبانو پلاوی په داسې وخت کې ایران ته سفر کړی چې د تیر کال د دسمبر میاشتې په لومړۍ نیټه په نیمروز ولایت کې د طالبانو او ایراني سرحدي عسکرو ترمنځ نښته شوې وه. خو بیا ایران او طالبانو دواړو ویلي وو چې پیښه د ناسم پوهاوي له کبله شوې ده. پاکستان او ایران هغه هیوادونه دي چې تر بل هر هیواد زیات افغان کډوال پکې میشت دي او دوی تل د زیاتو ستونزو شکایت کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د شمیر لمخې د تیر کال په لومړیو کې په ایران کې د پات افغان کډوالو شمیر شاوخوا 3.5 میلیون وو چې زیاتې رجسټر نه دي. د کډوالو نړیوال سازمان په وروستیو کې ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم شاوخوا 3 لک افغان کډوال ایران ته اوښتي دي. خو په وروستیو کې ایراني چارواکو په زرګونو کسان بیرته په زور خپل هیواد ته شړلې دي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
بخښمه د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ورکړې دغه تفصیل به د ریبه خبري المختار خلیل وړاندې کړي.
د شوروي روس د ماتې دونه پس شوروي اتحاد نه د وست ایشیا په بیلیدونکو جمهوریتو کې قازقستان یو لوی او اهم ملک دی. نن سبا په قازقستان کې خونړی مظاهری شروع شوی دی او د قازقستان حکومت د مظاهرینو په موقع د وشتو حکم جاری کړی دی. په دې موضوع د امریکای په مشهور میگزین دی نیشنل انټرست کې یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی: قازقستان کې د ناقلارۍ حقیقت څه دی. دی نیشنل انټرست د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې قازقستان کې د مظاهرو شروع د رواني هفتې په سر کې زناو زنو مخاریه کې د تیلو د نرخونو د اوچتیدو خلاف شوې ده. د قازقستان صدر قاسم جمارد توکایوب خو په شروع کې د دې مظاهرو په باب ډېر د حوصله نه کار واخیستو او د تیلو او د امروده استعمال د نورو سیزونو د ارزی نرخونو اعلان وکړو. خو مظاهری ډېر زر په ګرد قازقستان کې خورې شوې او د دې له سببه په ټول ملک کې د هنګامي حالاتو اعلان وکړی شو. خو باوجود د دې په ټول قازقستان کې تو اخیست خلک په سرکاري عمارتونو او په تھانو وروختل او دې ته اور ورته کو. مظاهره چیانو د لږ وخت د پاره د ملک د ټولو نه لویه هوایی اډه هم قبضه کړله. په دې الو ګلو کې اتلس فوجان هم وجلې شول. د قازقستان حکومت د فوجانو د وجلې کېدو نه پس تور لګولې دی چې په دې واقعاتو کې د خارجي تربیت یافته ترهګرو لاس دی. مضمون لیکي چې د قازقستان د مظاهرو اصلي مقصد لا تر اوسه پورې واضح نه دی، خو د مظاهرو شروع کېدو بنیادي ځای زناوزین خاریه کې په زرګونو خلکو د خپلو مطالبو یو فهرست جاری کړی دی چې پکې د صدر توکایوف د لری کولو، د اولسي حقونو د فراخولو او په ملک کې د کال 1993 د آئین د نفاذ مطالبي شوي دي. دغه آئین زیات جمهوري آئین بللې کیږي. خدا لا واضح نه ده چې د دې خصوصي شمیر خلکو مطالبي په ملک دا وخت روانو ټولو مظاهرو مطالبي دي او کنا. د قازقستان چارواکو او د روس خبري ادارو تورونه پوری کړی دي چې په مظاهرینو کې ډیر اسلامي تندرو کسان لیدلې شوي دي. دوی په سرکاري عمارتونو د ورختو په وخت اسلامي نارې وهلي. مضمون لیکي چې د قازقستان د پخوانی صدر نور سلطان نظربایوف یو پخوانی سلاکار د جمعې په ورځ د روس آر بی سی ټلویزیون سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې د قازقستان د قومي سلامتیا کمیټه سو کال وړاندې د ملک په یو غریزه سیمه کې د تونلارو تربیتي کیمپونه معلومه کړي وو، خو د فوج دننه ډیرو غړو په دې باب له حکومت ناخبره اوساتلو. د دا هم ویلي دي چې د حکومت په اعلی منصبونو ناستو کسانو کې د غدارانو نه بغیر دا اړې ګړې ممکن نه و. دی نیشنل انټرسټ لیکي چې پخوانی صدر نظربایوف د ملک واک اختیار د خپلې خوښې ساتلي توکایوف ته د سپارلو وروستو په تیره جمعه سره د خپلې لور ملک پرېښودی دی. په ماسکو کې د خبردارو خلکو وینا ده چې توکایوف د پخوانی صدر نظربایوف خلاف بغاوت کړی دی او د شریکی سلامتیا د لوزنامې تنظیم یعنی CSTO نه قازقستان کې د امن او امان د بحالۍ لپاره فوجي امداد غوښته دي. CSTO د شوروي اتحاد د ماتېدو نه پس د روس په مشرۍ کې جوړ فوجي اتحاد دی او قازقستان د دې اتحاد غړی دی. د ارمنیا وزیر اعظم نیکول پیشینیان دا وخت د شریکی سلامتیا د لوزنامې د تنظیم مشر دی. د قازقستان ته د اتحادي فوجونو د لږ وخت لپاره د لیږلو اعلان کړی دی. بلخوا چین د توانایي په مت کې قازقستان کې ډیره درنه سرمایه کاری کړی ده. په دې سبب چین د قازقستان صدر توکایوف سره په مظاهرو د قابو ساتلو لپاره د هر قسمه امداد کولو اعلانونه شروع کړي دي. دی نیشنل انټرسټ لیکي چې د قازقستان صدر مظاهره کوونکي ترهګر او جرایم پیشه خلک بللی دي او دوی سره د څه قسمه خبرو اترو امکان رد کړی دی. همدغه وجه ده چې صدر توکایوف د قازقستان فوج ته د مظاهرینو د راښکاره کېدو سره د ویشتو حکم جاری کړی دی. د روس د مشهور ټلویزیون چینل RT زنانا ستری مدیر مارګریټا سیمنیان د جمعې په ورځ په ټویټر خپل یو لیک کې د روس لخوا قازقستان نه د ممکنه مطالبو کول یو فهرست جوړ کړی دی. په کم کې چې به قازقستان نه غوښتنه کیږي چې د کرایمیا سیمې ځان سره د یو ځای کولو د روس اقدام دی تسلیم کی. روسي ژبه د قازقستان په دویم نمبر سرکاري ژبه وګرځي. د روسي ژبې په سکولونو لګیدلې بندیزونه د لری کړی شي او د روس مخالفه NGO-ګانې دی ختمی کی. مضمون لیکي چې امریکای د شریکی سلامتیا د لوزنامې د تنظیم د فوجونو قازقستان ته په ننوتو د اعتراض کولو نه ځان ساتلی دی. د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا لا نه ده معلومه چې قازقستان ته ولې د خارجي فوجونو د امداد ضرورت پیښ شو. دوی ویل چې موږ په دې لړ کې نور معلومات ترلاسه کوو.
یوکرین تور لګولې. په کال 2000 کې ایران د یوکرین د سورلو پرواز په تهران کې د یوې د مخکې نه جوړې شوې ترهګرۍ منسوبې لاندې په نخښه کړې وو. نړۍ د پیښې دویمه کلیزن مانځي. د یوکرین د ډیفنس اینڈ سیکورټی کونسل سیکرټری اولکسی ډانیلوف ویوی تا ویلي په 8 جنوري کال 2000 د یو سیویلین پرواز خلاف د ترهګرۍ اقدام وو. ایران منلی چې د ناقص هوایی دفاعي نظام او انساني غلطۍ د لاسه میزایل د سورلو جهاز په نخښه کړې او دا پیښه شوې ده چې ایران ورته حادثه وایي. په ملګری ملتونو کې د ایران مشن ته وی او ای پښتنې لیګلې وي چې د دانیلوف تورونو ته خبرګون وخی، خو د هغه خوا دې ته کم جواب نه دی ویلې شوی. په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې ارباب محمود علي تفصیل وړاندې کوي.
د یوکرین د ډیفنس اینڈ سیکورټی کونسل سیکرټری الکسی دانیلوف وایس اف امریکا ته ویلي چې د پغینا سچې په 8 جنوري کال 2000 شلم دا د یو سیویلین پرواز خلاف د تراخ کړې اقدام وو. دانیلوف د ایران په ګامونو هم ګوته پورته کړه او ویل ایران د تحقیقاتو په حق له هم د یوکرین د غوښتنو سمرسته نه کوي او نه یو سل شپږ بیا وجل شو مسافرو ته تاوان ورکوي. ایران منلی چې د ناقص هوایی دفاعي نظام او انساني غلطۍ د لاسه یې میزایل د سورلو جاز په نخ کړي او دا پېښه شوې ده چې ایران ورته حادثه وایي. په جهاز کې اکثریت د ایرانیانو او له ایرانی نژادو کینیډایانو وو چې د کیو د لارې کینیډا ته روان وو. جهاز د الوت نه 100 منټه وروسته د ایرانی پوځي ځواکونو لخوا وشتل شوی وو. د پېښې نه 100 ساعت وړاندې ایران په عراق کې امریکایي ځواکونه په میزایلو په نخ کړي وو او ایرانی ځواکونو د هغې په ځواب کې د امریکا د ممکنه حملې مخنیوي ته تیاری کړې وه. ایران په عراق کې د ایرانی پوځي کمانډر قاسم سلیمانی د وژنې په انتقام کې په امریکایي ځواکونو میزایل ورغولې وو چې په درزنونو امریکایي پوځیان یې ژوبل کړي وو. د دې نه وړاندې 500 ورځې مخکې سلیمانی په بغداد کې په یو امریکایي هوایي برید کې وژل شوی وو. دانیلوف وایي د پرواز نمبر PS-225 په نخه کولو نه وړاندې وروستو ایراني چارواکو د سورلو جهازونو ته د الوت اجازه ورکړې وو چې د تهران د هوایي میدان نه والوزي. هغه وایي د پوینا مونږ دا ګڼو چې ایرانیان د کپا خصوصي توګه زموږ د جهاز په انتظار وو. دانیلوف وایي چا چې د جهاز انتظار کولو هغه لوډ پوړي ایرانی افسران وو او زیاتوي د پوینا دا ضرور د غټو افسرانو په حکم شوی وي. هیڅوک د عملیاتو داسې فیصله په خپل سر نشي کولی. په ملګرو ملتونو کې د ایران مشن ته وایس اف امریکا پوښتنه لیږلې وي چې د دانیلوف تورونو ته خبرګون وښایي، خو د هغه خوا دې ته کوم ځواب نه دی ویلې شوی. یوکرین هم د خپلې دعوې د ثابتولو لپاره چې دا کار ګنې ایران په ارادي توګه کړی تر اوسه هیڅ ثبوت نه دی ښکاره کړی. کینیډا چې 550 شهریان او 30 مستقل رهایشي خلک یې په پیښه کې وژل شوي هم د یوکرین د دعوو په اړه چې ګنې ایران په پیښه کې د شیطانۍ لاس لري څه معلومات نه دي شریک کړي. خو کینیډا د یوکرین، برتانیې او سویډن سره په ګډه د زیارت پنځشنبه په ورځ یو بیان خور کړی چې ایران د یادو هیوادونو د وګړو په وژلو ککړ دی او د ایرانی پوځي او ولسی چارواکو د عمل او اعتراف نه دا واضحه ده چې ایران یې ذمہوار دی او د نړیوال قانون د ماتولو ځان به ورکوي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. سیډونکی وای ک پاکستان د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF نه د یو ارب ډالرو د قرض کیس ترلاسه نکړو نو د ملک بارني مالی سرچینې به کمیدل شروع شي، پر روپۍ به فشار زیات شي او د دې په نتیجه کې به ګرانی لا نور زیات شي. ځینې پوهان وای ک پاکستان د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF نه د یو ارب ډالرو پور ترلاسه کړو نو دې سره به د نورو نړیوالو مالی ادارو د ملک په اقتصاد ډاډ پیدا شي او نور قرضونه به هم وته ترلاسه کول اسانه شي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې IMF د پاکستان په خواست باندې د رواني میاشت په 12مه نیټه کېدونکې د جایزې بورډ غونډه هم ځنډولې ده. بلخوا د ملک سیاسي ګوندونه د دغو قانوني مسودو مخالفت کوي او دا قانون د ملک د مالی چارو د IMF په لاسونو کې د ورکولو هڅې ګڼي. تفصیل په دغه خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
ورسپانډان د سرچینو د خپل لیکلي چې اوس د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF د انتظامی بورډ د جایزه غونډې د جنوري په 28مه یا 1.5مه نیټه د کېدو امکان دی. ښکاره دی چې حکومت زمینی فینانس بل 2021 او د سٹیټ بانک اف پاکستان د کال 2021 ترمیمی مسوده د 3 دسمبر میاشتې په 1.5مه نیټه قومي اسمبلی ته وړاندې کړي وه او له هغې وروسته د جنوري په 1.5مه نیټه د سینټ مخې ته ایښودل شوې ده. مطبوعات وایي د دې دواړو قانوني مسودو منظوري د دې خبرې باوري کولو لپاره ضروری ده چې پاکستان د ایم ایف څخه د شپږ ارب ډالر د پور پروګرام لاندې د نور یو ارب ډالر د پور قسط ترلاسه کولو لپاره لاره هواره کړي. د ایم ایف سره د شپږ ارب ډالر د پور پروګرام لاندې د پاکستان لپاره یو ارب ډالر قسط ترلاسه کول څومره ضروری دي؟ نو په دې اړه د اقتصادي چارو څېړنکار او خبریال مهتاب حیدر ډیوه توای که پاکستان پر راتلونکي نږدې ورځو کې د ایم ایف څخه د یو ارب ډالر پور ترلاسه نکړي شو، نو دا به د حکومت خپل بقا په خطر کې وغورځوي. هغه وایي دا ځکه چې د هیواد مالی ذخیرې په تیزی سره کمیدل شروع شوي، او چې کله مالی ذخیرې کمیږي نو روپۍ د فشار لاندې راځي، او چې کله د روپۍ قدر کمیږي نو دې سره ګرانی نوره سیوا کیږي. مطبوعات وایي که پارلمان دا دواړه قانوني مسودې منظورې کړي نو په زمینی بجټ کې به د سیلز ټیکس استثنا بیرته اغستو سره حکومت ته د 3 کرب او 3 ارب روپو اضافي آمدن ترلاسه شي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې بزنس ریکارډر د مالی چارو خبریال طاهر امین ډیوه توای دا اوس چې پاکستان د ایم ایف څخه د 1 ارب ډالر پور ترلاسه کولو لپاره کومه قانون سازي کوي، خو په اصل کې دا د 1 ارب ډالر د پور خبره نه ده، بلکې دې سره د نړۍ د نورو مالیاتي ادارو د پاکستان په اقتصاد د ډاډ کولو خبره تړلې ده.
نو دا غي په وجه د نور ملټي لیټ سیستم دی د دوی مونږ لکه پیسې راځي، دا غي نه علاوه چې کوم دی کوم مین دغه په مارکیټ کې انډیکیشن پرې دی چې لکه اوس پاکستان آلریډي په دې کال کې 1.04 بلین ډالر چې کوم دی کنه سکوپ بانډ چې کوم دی دا ایشو کړی دی په مارکیټ کې، دا چې کوم دی اوس بیا د ګورنمنت پروګرام دی چې مونږ بیا دغه ایشو کوبه، چې دا غي نه دا دی چې مونږ لکه په انټرست ریټ باندې چې کوم مونږ په پروګرام کې کله ایم ایف رپورټس ورکړي چې لکه یاره دا اکانومي خدا یو ټریک باندې روانه ده، نو هغه لونز چې کوم دی مونږ ته په هغه 5 او 6% باندې ملاویږي، کله داسې نه نو بیا مونږ ته هغه لونز چې کوم دی کنه انټرنیشنل مارکیټ نه هغه مونږ ته په 10 او 11% کوم دی انټرست ریټ باندې ملاویږي.
د حکومت لاړه خدا یادې قانون سازه په ګام باندې د هیواد په پارلمان کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هم سختې نیوکې کوي. دا بل چې د رواني میاشتې په سلوره منېټه سېنات ته لیږل شوی اوس د سېنات د خزانه په کمیټې کې پروت دی. ورسپانه ډان د حکومتي سرچینو د خپل لیکي چې د جنوري په 1 دیرشمه نیټه د ایم ایف د بورډ د غونډې مخکې به دا قانون سازي بشپړ کړي. مخالف سیاسي ګوندونه وایي کو حکومت زمینی بجټ او د مرکزی بانک د خپلواکۍ قانون سازي وکړي نو دې سره به د پاکستان مالیاتي چارې د ایم ایف لاسونو ته ورشي او ولس په د لا نورې ګرانې سره مخ شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. په نږدې کې د کریپټو کرنسی په اړه د پاکستانیانو سره د 1 ارب روپو د ټګۍ نه پس د ډیجیټل کرنسی کارپوهان وایي چې پاکستان کې چې کم خلک په کریپټو کرنسی کې پنګونې یا سرمایه کاری کوي هغوی له د دې کاروبار په اړه کره معلومات نه، او دا چې دا افراد د کریپټو کرنسی سره هیڅ تعلق نه لري بلکې ټول علت خلکو کې د پوهاوي د کمی دی. دغه افراد چې په پاکستان کې د آنلاین اپلیکیشن د لارې شوی دی کم چې د کریپټو کرنسی نړیوال ایکسچینج سره هم تړلی دی. پوهان وایي ټګي ټوري د کاغذ د کرنسی د لارې هم کیږي او پاکستان کې په نسدو کې ډیر مثالونه مخې ته راغلي دي. بلخوا وفاقی تحقیقاتی اداره ایف آئی اے هم د فراډ کوونکي کمپنی پاکستان کې چارواکو نړیوال ایکسچینج ته نوټس لیږلی دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ریوا خبريال عثمان خان راکړي.
پاکستان کې چارواکو د هغه 1 ارب روپو فراډ پلټنی شروع کړي دي کوم کې چې د کریپټو کرنسی په اړه کې د آنلاین اپلیکیشن د لارې خلکو نه پیسې وهل شوي. د ډیجیټل کرنسی ماهر پروفیسر ساجد اقبال وایي آنلاین کاروبار کې ټګي یوازې په کریپټو کرنسی کې نه کیږي بلکې د کاغذ د کرنسی د لارې هم ګڼ شمېر خلک پاکستان کې لوټ کړي شوي او ډېر مثالونه زموږ وړاندې دي.
څوک په کریپټو کرنسیز باندې نه پوهیږي، د دې په ایکسچینجز نه پوهیږي او د اوثنټیک ایکسچینجز ورته پته نشته، هغه د کریپټو کرنسی کې نه انوالو کیږي. بس د ټولو نه ښه خبره دا ده چې اول ځان پوهیږي کې خلک چې کریپټو کرنسی دی څنګه، دا څنګه کار کوي، د دې ټرانزیکشن څنګه کیږي، د دې انویسټمنټ څنګه کیږي، د دې ایکسچینجز څنګه کیږي او د دې ایکسچینجز کوم اوثنټیک پلیټ فارمز دي.
نوموړی وایي بایننس یو کره کمپنی ده. دوی مثال ورکولو سره وایي خلک لالچ کې راشي او خپل اکاونټ نه بل کس ته بیټکوینز واستوي او تجربه نه لري. دغه منس کې تریکس غیب شي نو داسې حالات کې خلدې کاروبار عمل دخل نشته دی. په کار د چې حکومت دې کاروبار ته قانوني تحفظ ورکړي نو دې سره به د فراډ کچا راکم شي. د میډیاي ریپورتونو تر مخې بل لوري ته وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای سایبر کرایم څنګه په مبینه توګه فراډ کوونکی کمپنۍ بایننس پاکستان کې جنرل منیجر ته نوټس استولې. ریپورتونه وایي اف ای ای په استول شوی نوټس کې دریس پل کړي چې د کریپټو کرنسی په اړه کې پیسې په ممکنه طرح گرائی او منی لانڈرنگ کے استعمال دلی شی. میڈیائی رپورٹوں دا ایف آئی اے دا سائبر کرائم سانگ مشر عمران ریاض دخلیلی کلی دی یولس موبائل اپلیکیشنز تیر کال دا دسمبر پا میاش کے ناسا پا بندی شوی پا کم کچی پزرگونو پاکستانیانو پا اربونو روپو پانگوانے کڑی وی. د ډیجیټل کاروبار ماهر سلمان سعید وایي کله چې په لومبۍ ورځو کې یو نوی کاروبار راشي په هغې کې ټګي ټوري کیږي ځکه چې خلکو ته کره معلومات نه وي. زیاتوي خلک ګنګوسي خپرې کی او خلک د زیاتو پیسو ګټلو په لالچ کې راشي او تجربه نه لري او د غلطۍ پیسې ډوب شي.
آسان جب کې تاسو ته دا زو ما چې کوین مارکیټ کیپ ډاٹ کام نومن ویب سټ په هغه باندې ډیفرنٹ کوینز لیسټډ ان ټول نومې خو اړتیا ده چې هغه باندې کوم شیز لیسټډ د هغه اصل کې کوین دی په بلاک چین باندې. باقي ټول غپ ته دا ون کوین او ټریډ کوین کلب او پرپال او پی سلاش دا شوز نه په خور کې ورته دي. دا ټول دوکې دي، د دې اصلي کوین شاته نشته.
نو موري وای خلکو ته د کریپټو کرنسی کې د بلاک چین په اړه معلومات نشته دي او غلطو کمپنو کې پانګونې وکي او بیا تاوان سره مخ شي. پاکستان کې د ډیجیټل کرنسی کارپوهان وایي هیواد کې د کریپټو کرنسی شتمنۍ 40 بلین امریکایي ډالر ته رسیدلې دي. نو باید اوس د بیټکوین کاروبار لپاره په حکومتي کچه پالیسۍ جوړ کړي شي. نړیوال بینک وایي د کریپټو کرنسی کاروبار کې د 40 هیوادونو په نوم لړکې پاکستان په 3 نمبر دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د بشری حقوقو هیومن رائټس واچ نومي عالمی تنظیم خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې افغان طالبانو د 13 اگست په 15 تاریخ په اقتدار کې دراتلو نه پس د پخوانی افغان حکومت د 100 نه زیات پولیس والا او د مخبری د ادارې اهلکار یا خود دوی د معاملو د سرسری سماعت نه پس وجلې دي او یا په زور چرته غیب کړی دي. طالبانو دا کار د عامې مافیا د خپل اعلان کولو باوجود کړی دی. د بشری حقوقو د هیومن رائټس واچ تنظیم او د نورو تنظیمونو په دې رپورټونو امریکای او اوویشتو نورو ملکونو او د خارجه معاملو او د سلامتیا د پالیسۍ اعلی نمائندګانو په 15 دسمبر د دستخط کړي خپل یو شریک بیان کې په دې واقعیتو ډیر زیات خفګان ښکاره کړی دی. د هیومن رائټس واچ په رپورت کې د افغان ملي فوج د هغو اوو سلویختو فوجانو خصوصي ذکر شوی دی څوک چې د اګست د 15 او د اکتوبر د 1 تاریخ ترمن د ورځو کې یا خو وجلې شوی دی او یا په زور غیب کړی شوی دی. دغه فوجان یا خو په خپله خوښه تسلیم شوی وو یا طالبانو نیولی وو. هیومن رائټس واچ تنظیم صرف غزنی، هلمند، کندهار او قندوز صوبو کې د 100 داسې فوجانو د قتلېدو باره کې معلومات راغونډ کړي دي. طالبانو د کابل د نیوونه پس د سرکاري ملازمانو ټول دستاویزات قبضه کړل او په دغه دستاویزاتو کې د افغان حکومتي اهلکارو په باره کې د درج تفصیلاتو په امداد د دوی تر کورونو پورې ورسېدل او دوی یې ونیول. د هیومن رائټس واچ تنظیم د رپورت مطابق طالبان په قندهار ښار کې د ستمبر په اخیری ورځو کې د افغان حکومت د مخبری د ادارې د پخوانی اهلکار باز محمد کور ته ورغلل او دی یې گرفتار کو. د باز محمد خپلوانو وروسته دی مړ اومندو. د هیومن رائټس واچ د ایشیا زنانه نائب ډایریکټری پیټریشیا غازمن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو د مشرتابه لخوا د عامې مافیا د اعلان ورکولو باوجود مقامی کمانډران پخوانی افغان فوجیان یا خو په موقع قتلې او یا چرته غیب کی. پیټریچ خپل بیان کې زیاته کا چې دا اوس د طالبانو زمواري ده چې د دې قسم نور وجنو لار اونیسی او چا چې تر اوسه پورې دا وجنې کړې دي چې هغوی له صداګانی ورکی او غم زپلو کورنولا ایوازانی ورکی. په شریک بیان کې ویلې شوې دي چې په طالبانو چې د کوم سنگینو کړو تورونه لګیدلې دي دا د بشري حقوقو سنگینی خلاف ورزي دي او د طالبانو لخوا د اعلان کړې شوی عام معافی پر ضد کارونه دي. په شریک بیان کې په طالبانو غږ شوې ده چې د پخوانو افغان فوجانو او د پخوانو افغان حکومتي ملازمانو د پاره په اعلان کړې شوی عام معافی دي پوره پوره او په ګرد افغانستان کې عمل درآمد یقیني کی. په شریک بیان کې نور ویلې شوې دي چې د کومو واقعاتو چې ریپورتونه خواره شوي دي د دې زر تر زر په لټنی وشي او د دې قصوروارو ته د صداګانی ورکړي شي. په دې لوري پورته کیدونکو اقدامات د خلکو د پاره خواره کړي شي چې دا شان د نورو وجنو لار بند شي. شریک بیان په دې الفاظو ختم شوي دي چې طالبانو سره د لین دین دار مدار به د دوی په کردار وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک بي او ای ډي وا،